السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بل خبرونې ته ښه راغلی. په مکرې د دې سات خبرونو ته د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د تاجکستان د ختلان ولایت د شمس الدین شاهین په سیمه کې د دریو تنو چینایي اتباعو پر وژل کېدو خواشیني ښودلې او ویلي دي چې دا پېښه په کلکه غندي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت نن په یوه خبر پاڼه کې ویلي دي چې د کوم هیواد یا ډلې نوم واخلي، ویلي دي چې د دوی اړوندو ارګانونو د لومړنیو ارزونو او معلوماتو پر اساس په دې پېښه کې هغه کړی لاس لري چې په سیمه کې د ګډوډۍ، بې ثباتۍ او د هیوادونو ترمنځ د بې باورۍ د رامنځته کولو لپاره هڅې کوي. د طالبانو حکومت په عین حال کې ویلي چې د تاجکستان له حکومت سره د پوره همکارۍ ډاډ ورکوي او د یادې پېښې د عواملو د موندلو په هدف معلوماتي تبادلې، تخنیکي همکارۍ او ګډې ارزونې ته بشپړ چمتووالی لري. پرون د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت ویل چې د چهارشنبه په ورځ د افغانستان پورې ته څیرمه د یو برید په ترڅ کې درې چینایي کارګران ووژل شول. بل ورته په دوشنبه ښار کې د چین سفارت په تاجکستان کې د خپلو دریو اتباعو وژل په کلکه غندلې دي. سفارت نن په یوه خبر پاڼه کې له تاجکستان غوښتنه کړې چې اړوند چارواکي د وهڅوي چې د ختلان ولایت د شمس الدین شاهین ولسوالۍ د دې برید په اړه بشپړ پلټنه وکړي او عاملانو ته یې سخته سزا ورکړي. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت پرونو ویل چې پر چینایي کارګرو له افغانستان څخه راغلو جنایتکارانو برید کړی دی، خو وروسته نورو تاجک چارواکو ویل چې چینایي کارګر د ډرون یا بی پیلوټ الوتکې د برید په نتیجه کې وژل شوی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پنځشنبه په ورځ اعلان وکړ چې متحده ایالاتونه به د درېیمې نړۍ له ټولو هیوادونو څخه د کډوالۍ بهیر په دایمي ډول ودروي. دا اعلان یوه ورځ وروسته له هغه وشو چې یو افغان کډوال په واشنگټن ڈی سی کې د ملي ګارد پر دوه غړو ډزې وکړې. د دغه ګارد له ګاردانو له ډلې د یو حالت نازک دی او یو بل یې چې میرمن و سا ورکړي. ټرمپ په ټولنیزو رسنیو کې لیکلي چې د درېیمې نړۍ څخه مهاجرات باید ودرول شي او د میلیونونو هغو ناقانونه داخلو شوو کسانو بهیر پای ته ورسیږي چې د دې په وینا مخکنی ولسمشر جو بایدن اجازه ورکړې وه. تر اوسه روښانه نه ده چې ټرمپ به د کډوالۍ پروسې په څه ډول ودروي. د هغه ګڼ پخواني ګامونه چې د مهاجرت د محدودولو لپاره اخیستل شوي وو له حقوقي ننګونو سره مخامخ شوي دي. او په هنګ کانګ کې په څو هستوګنیزو لوړو ودانیو کې د اورلګیدو له کبله لږ تر لږه درې اتیا کسان چې پکې یولس اور وژونکي هم شامل دي مړه شوي دي. د ښار چارواکو د پنځشنبه په ورځ پرته له دې چې ډېر جزئیات وړاندې کړي وویل چې د دغې اورلګیدنې په تورې د یوې ساختماني کمپنۍ درې تنه کارکوونکي نیولي. راپورونه زیاتوي چې په دې لوړو ودانیو کې د شاوخوا 250 کسانو برخلیک لا هم معلوم نه دی او تری تام دي. په دې مرګونی پیښه کې لږ تر لږه او یا نور کسان ټپیان شوي دي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. امریکایي چارواکو د اندېښنې وړ هیوادونو اتباعو ته د ورکړل شوو ګرین کارتونو د بیا ارزونې غوښتنه کړې. افغان ګرین کارت لرونکي وایي پاکستان د اسلام آباد له یو پارک ټول نیول شوي افغانان افغانستان ته ډیپورت کړي. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستان سره د سوداګریزو لارو بندوالي سره په افغانستان کې تازه د سیمنټو بیا دوه برابره شوه.
دا په افغانستان کې تولیدات شته دي او ایرانو شرکتونو راواردول، ولی د خلکو تقاضا نه پوره کوي. په دې ورځو کې سیمنټ بیا نه چې مخکې و دغه نه جګ شوي.
خوست کې سږ کال غنې او ښه حاصلات ورکړي. بزګر وایي چې امکانات ورته برابر شي بوره تولیدولی شي.
د دلته کارخانه جوړه شي مونږ په خپل بوره دلته جوړوای شو. دا سل په سلو کې دا غنې بورې ته آماده دي. نو مونږ به دینه خلاصو چې یای پاکستان نه یای بل ځای مونږ برارو رو.
نور راپورونه هم شته. هیله ده ملکه مو
در دې شي بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لید تخنیکی همکار شفیق یار سلامونه هم و منې راځو د پروګرام د سر راپورټ. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واوریدل، د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د پنځشنبه په ورځ اعلان وکړ چې متحده ایالاتونه به د درېیمې نړۍ له ټولو هیوادونو څخه د کډوالۍ بهیر په دایمي ډول ودروي. دا اعلان یوه ورځ وروسته له هغه وشو چې یو افغان کډوال په واشنگټن ډي سي کې د ملي ګارد پر دو غړو دازي وکړي. راپور نه وای چې دغه ګاردانو لډلې یو هغه چې میرمن و مرشوي او بلې په جدي حالت کې دی. لدې سره همحاله د امریکا ولسمشر دا هم ویلي چې دوی به هغو کسانو ته گرین کارتونه چې د هغو کسانو گرین کارتونه بیا وارزوي چې د دوی په ټکو د اندېښنې وړ هیوادونو اتباع دي. تفصیل په دې راپور کې.
په واشنگټن ډي سي کې سپینې ماڼۍ ته نږدې د شکرګزارۍ یا تانکس ګیوینګ له رخصتۍ یو ورځ مخکې د امریکا ملي ګارد پر دوو سرتیرو د یو شکمن افغان وګړي له برید وروسته د امریکا حکومت اعلان کړی چې د اندېښنې وړ هیوادونو د وګړو د ګرین کارتونو بشپړه او جدي بیا ارزونه پیلوي. د امریکا د طبیعت او کډوالۍ ادارې مشر جوزف ادلو د پنجشنبې په ورځ ناوخته د نومبر په 20مه په خپل ایکس پاڼه لیکلي دوی دا پریکړه تر یادې پیښې وروسته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په امر کړې ده. جوزف لیکلي چې په دې بیا ارزونه کې به ټول هغه ګرین کارت لرونکي شامل وي چې د ټرمپ د ادارې لخوا یې هیوادونه د اندېښنې وړ بلل سوي دي. که څه هم د دغو هیوادونو نوم نه دی اخیستل سوی، خو په دې کې هغه هیوادونه شامل دي چې د روان کال جون میاشت کې ولسمشر ټرمپ پر اتباعو د سفر بندیز لګولی و. په دغو هیوادونو کې د افغانستان، کیوبا، هیتی، ایران، سومالیا او وینزویلا اتباعو ته اشاره شوې وه. د امریکا حکومت نوې اقدامات هغه څه دي چې په امریکا کې یو شمېر میشت بې اسناده گرین کارت لرونکي او هغه افغانان سخت اندېښمن کړي چې تر نن پورې د هیواد ته د تګ په تمه وو. د امریکا په کوروالیس ښار کې میشت یو افغان چې د 2024 کال په نومبر کې دغه هیواد ته د بیا میشتېدنې پروګرام له لارې له خپلې شپږ کسیزې کورنۍ سره رسېدلی او تر اوسه د میشتېدو اسناد نه لري، د نوم نه خپرولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل.
د بده مرغه موږ تر اوسه هیڅ ډول اسناد نه دي ترلاسه کړي. موږ له دې پیښې وروسته زخت زیات اندېښمن یو، د دې لپاره چې تر اوسه مو گرین کارتونه نه دي ترلاسه کړي، ان د خوړو ملاتړ هم نه لرو. دلته هم کله چې بهر وځو د امریکایانو له یو بېل لیدلوري او د خجالت له احساس سره مخ کېږو چې د خپل د کډوالو د زیانګالېدو پیل ښیي. موږ ویریږو چې د دې وروسته به د کډوالو اړوند کرکې ډېرې شي او کومو خدمتونو ته چې اړتیا لرو هغه به پس شي. دې حالت زما په شان نوي راغلي کډوال سخت اغیزمن کړی دی.
د متحده ایالاتو په نبراسکا ایالات کې میشت افغان مشال شیر الله قیومی چې په 2021 کال کې له قانوني لارې د هیواد ته تللی او افغانستان کې د امریکا نو متحدینو دی او گرین کارت لري، که څه هم د گرین کارتونو بیا ارزونه د اندېښنې وړ نه بولي، خو وایي چې دا اقدام به د وخت ضایع او خلکو ته د بېلابېلو ټولنیزو ستونزو د رامنځته کېدو لامل وګرځي.
افغانان داسې نه دی، افغانانو کې به مختلف خلک وي، ټول خو داسې نه دي چې هر څوک به مختلفو افکارو سره راغلي دي ملک ته. زیاتره د دوی ورته افغان الی ویلکم په چوکاټ کې راوستي او دوسره کار کړی. خو د دې دغه سکرینګونو نه هم تیر شوي بي. زه خو سبا هم که زما دوباره څېړنه او پلټنه کې زه حاضر یم، ځکه چې ما دوسره په کلو کلو کار کړی دی. خو یو اندېښنه ځکه دی چدا وخت زه کول دي، زکه د سټډیو سیس د سکرین نوم تیر شوی په میاشتو یالته ماتل کړیو. تشویش خو زکه ده چې دوه ورځ دا پروسه ایمیډیټلی دوه سټاپ کړه وی تر ولا تا یو غټ تشویش ده. من ډیر زیات ورونه
د امریکا د طبیعت او کډوالۍ ادارې یو ایس سی آی ایس هم تازه اعلامیه خبره کړې چې په کې راغلي دوی له افغانستانه د بیا میشتېدنې لپاره د افغانانو د وټلو د بهیر له درولو وروسته د خطر لرونکو 19 هیوادونو د وګړو په اړه د خپلو اختیاري صلاحیتونو په کارولو د هغه هیواد خاص او منفي عوامل په پام کې نیسي. د ادارې د خپل مشر جوزف ادلو په حواله ټینګار کړی چې د امریکا او د امریکا د خلکو ساتنه او امنیت مطلق لومړیتوب دی. د بیان پټکو د لارښود به د امریکا د طبیعت او کډوالۍ ادارې افسرانو ته اجازه ورکړي چې معنا لرونکي ارزونه وکړي چې آیا یو بهرنی وګړی د عامه خوندیتوب او ملي امنیت لپاره ګواښ دی که نه. یا د ادارې ټینګار کړی چې دا پالیسي په سمدستي توګه د 2025 کال د نومبر له 20مې راهیسې د پلي کېدو وړ او پر هغو غوښتنلیکونو تطبیقیږي چې تر یادې نیټې وروسته د پروسس لپاره انتظار یا د ثبت په حال کې دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ د نومبر په 28مه په خپله ایکس پاڼه خپور کړي بیان کې دا اعلان هم کړی چې امریکا ته به له ټولو درېمو هیوادونو کډوالي په دایمي ډول بند کړي. د امریکا د پریکړې هغه افغانان هم بیا سخت اندېښمن او ناهیلي کړي چې له تیرو څلورو کلونو راهیسې په درېمو هیوادونو کې په سختو او بدو شرایطو کې د انتقال لپاره د خپلو کیسونو پروسس په تمه دي. په پاکستان کې دیره یو افغان چې د پی ټو په نوم د امریکا د کډوالۍ کیس لري، د موضوع د حساسیت له امله یې د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
الان اخیر ترامپ که همه کیس ها را متوقف کردن برای ما غیر قابل باور است.
که د ترامپ دا پریکړه چې زموږ د ورتګ بهیر یې بند کړ د نه باور وړ ده، یعنی شوک کیو چې له څلورو کلونو انتظار وروسته یو داسې برخلیک سره مخ کیږو چې راتلونکی مو مبهم او بې برخلیکه شو. بل خوا دلته کوربه هیواد کډوال ځپونکی سیاست غوره کړی. موږ تیر شل کاله د امریکا اهدافو ته کار وکړ، خو نن دادی په دې پریکړې کاملا ناهیلي کړل شوي یو. موږ د بیرته ستنېدو لاره هم نه لرو، ځکه افغانستان کې به له دې وروسته نور هم د طالبانو له شکنجو څورونو او ان غچ اخیستنې سره مخ شو.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د شکرګزارۍ په مناسبت د غونډې پر مهال د پنجشنبې په شپه نوښت اعلان وکړ چې د ملي ګارد له دوه ټپي سویو غړو یوې سرتیرې په روغتون کې سا ورکړه. د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې اف بی آی مشر کاش پټیل هم د پنجشنبې په ورځ رسنیو ته وویل چې له دې پیښې وروسته د شواهدو د راټولولو چارې پیل سوي، د هغې پیښې له شاهدانو سره خبرې سوي او د شکمن کس هغه وسله چې پر وسیله یې ډزې کړې لابراتوار ته د څېړنې لپاره استول سوې ده. پټیل وویل چې دوی د برید شکمن افغان رحمان الله لکنوال خپلوانو سره هم په سان دیاګو ایالت کې خبرې کړې دي. د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې سی آی ای مشر جان راتکلیف د چهارشنبې په ورځ ویلي چې لکنوال پخوا په کندهار کې له سی آی ای سره کار کاوه. په امریکا کې د افغان کډوالو اړوند دا پریکړې داسې وخت کېږي چې په 2020 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته زرګونه افغانان چې تیر شل کاله یې په بیلابیلو برخو کې افغانستان کې له امریکا سره همکاري کړې وه دغه هیواد ته تللي. تر اوسه یې په بشپړه توګه د اوسېدو اسناد نه دي ترلاسه کړي، خو زرګونه نور چې په درېمو هیوادونو کې دي په ډیرو سختو شرایطو کې آن د ډیپورت خطر ویرې سره د انتقالېدو په تمه او په بې برخلیک حالت کې دی را دي.
و موردل چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او نورو چارواکو ویلي چې دوی به په واشنگتن کې پر دو سرتیرو باندې لبرید وروسته د هغو هیوادونو پر اتباو باندې د مهاجرت کړي تنګ کې چې دوی اندېښمنونکي هیوادونه بللې، که څه هم د دغو هیوادونو نمونه نه دي افشا شوي خو وړاندې تر دې د امریکا لخوا دغه هیوادونه یاد شوي چې په دوی کې افغانستان هم شامل دی. دا چې دغه پیښې په امریکا کې افغانان یا هغه کسان چې د مهاجرت قضیه لري څومره اندېښمن کړي، په همدې اړوند نورو مسلو زما همکار احمد تکل په واشنگتن کې د ملي اردو له یو پخوانی افغان افسر سره چې د مهاجرت قضیه لري مرکه کړي او د مرکه په دې پیلېږي چې هلته افغانان څومره اندېښمن دي.
اول خو به زه دونه ووایم چې دا موضوع انفرادي ده او کدی چې فاميلي مشکل ولري یا کم نور اقتصادي ستونزه ولري زما په نظر دا چې یو تورستي موضوع به نه وي. چې موږ د رسنو د تاریخ واورېدل،
یعنی تاسو وایي چې کدی شي لکه د مارچ د میاشتې د پیښې په څیر چې ثابته شوه چې هغه کس چې په پولیسو باندې تومانچه راباسي او هڅه کوي چې په هغو ډزې وکړي بیا دی پخپله د پولیسو په ډزو ووژل شو، فکر کوي چې دا پیښه به هم هغې ته کومه ورته پیښه وي؟
تر کومه ځایه چې موږ پوهېږو، د کومه ځایه چې زما تجربه ده او زه فکر کوم همداغسې به وي، ځکه افغانان ټول یو سوله ییز او امن خوښوونکي خلک دي او په تېر هغه افغانان چې دلته راغلي دي د امریکا متحده ایالاتو ته او کوم کومکونه همکاري چې د امریکا د متحده ایالاتو حکومت ورسره کړې ده دوی ټول دا شان په نظر کې نیسي. نو د دې څه زه ویلی سم چې بلې همداغسې به وي، دا موضوع به یو انفرادي موضوع وي و شاته به کوم ګروپي شکل ونه لري.
مننه. له دې پیښې وروسته په هغه ځای کې چې تاسو یې شاوخوا کورنۍ او ستاسو ملګري او دوستان څوک چې په ارتباط کې ورسره یې د کار په ځای کې په سیمه کې د دوی احساسات څه ډول دي؟ یعنی دوی څه فکر کوي؟ آیا تر ګواښ لاندې ځان احساسوي؟ یعنی غواړم پوه شم چې یو جمعي عکس العمل د دوی یا احساسات د دوی په دغه شیبه کې څه ډول دي؟
تکل سم محترم ز مطمئن يم چې نور افغانان هم زما په شکل ځکه چې موږ دلته د ماجر په حیث راغلی یو. کوم وخت چې زه د دې موضوع څخه خبر شوم ما ته خپل ډیر د افغان موضوع ځکه موږ ډیر وخت د امریکا د متحده ایالاتو سره په افغانستان کې همکاري کړې ده، کومک مو کړی دی. نو ټول چې هم دلته راغلي دي د یو ښه ژوند د یو ښه ژوند په امید راغلي دي. زه مطمئن یم زما د فاره او د ټول هغه افغانان د فاره دلته په امریکا متحده ایالات کې میشتي هغه ټول د فاره دا ډیر د افغان خبره ده او په اوریدو زه مطمئن یم ډیر خپه شوی.
نو له دې وروسته به څه کیږي؟ فکر کوي چې د افغانانو ژوند به سخت شي، د مهاجرت قضیه او کیسونه به وزندیږي، یعنی اټکل ستاسو څه دی؟
بله بله، سیستمي د رسنوي د خاص خواورې دل او هغه سیستمو په رسنوي کې ولیدل د یو اس ای اس یا د امریکا د مهاجرینو کمی اداره چې دا غو خدای اعلان وکړي چې د افغانانو کیسونه به د یو موقت وخت لپاره ودریدلی وینو دا شی خو مولی دی، خو هیله مو د امریکا د متحده ایالاتو څخه دا چې دا یو موضوع دا موضوع انفرادي ده او خدای دې وکړي انفرادي وي. نو زموږ هیله مو دا چې نور افغانان په دې ګناونه نه.
په امریکا کې مشت افغان روخان پښتونو چې آزادۍ رادیو سره خبرې کوي. تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
پاکستان د اسلام آباد په ارجنټینا نومي پارک کې ټول نیول شوی افغانان افغانستان ته ډیپورت کړي دي. یو شمېر دغه استل شوی او نور هغه افغانان چې له پاکستان نه استل کېدو سره مخ دي وای چې اوس په ډیر سخت حالت کې دي او د ناهیلۍ شپې ورځې تیروي.
سلیمان د تیر جمهوری حکومت لبخوانیو پوځیانو دی چې د سه شنبې په سهار د نومبر په 25مه د اسلام آباد په ارجنټینا پارک کې د پاکستانی پولیسو لخوا د افغان کډوالو لی ویډل سره یو ځای ونیول سو او افغانستان ته واستول سو. نوموړي د جمعې په ورځ د نومبر په 25مه ازادي راډیو ته وویل د امنیتي ګواښونو له ویرې له افغانستانه وتلی و، خو اوس چې بیرته افغانستان ته شړل سوی له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ او خپل شپې ورځې په ویره کې تیروي.
انا شاس خودی مامون تمره په ملاقات پور شدیم جانم ته خطر د کوب د جای نامعلوم زندگی میکنیم.
زه خبر له خپل کورونې سره راټی پور شو زموږ ژوند له خطر سره مخ دی او اوس یو نامعلوم ځای کې ژوند کوو، د خطر احساس کوو، خو یونیسیار او د بشري حقوقو ادارو موږ سره
د پاکستان په اسلام آباد کې د ارجنټینا پارک د کډوالو لړلې بل استل سوی و خزینه افغان مدني فعال چې د موجود حساسیت لامل نه غوښتل راپور کې نوم خبر سی وای چې په حاجی کم کې لړې رستون سره مخسوي او اوس په افغانستان کې د وی ملګری په کور کې په خورا بدو شرایطو کې ژوند کوي.
یک روز بیشتر بود که اولادای ما خودم آتش انگشت بودیم رو هم با گشتگی بسر کردیم.
لیوی ورزی زیاد وقت سه و ماشومان می بگی تگی پادیو روز تا چه دلت افغانستان تر اخلو نمو دو تلو زایدر لود او نمو کوای شوال کم کار بکرو. یو بلنجلی هم من سر را دی بود شوی ده کورانه نشتا دری خوندی اسلام آباد کی پادی دی دانجلی مغزان سر را وستل دا چیزوان انجلی و ویری دا چه وازی پادی شی.
پورت وقت که یو شمیر ها کورنۍ چې د اسلام آباد په ارجنټینا پارک کې له پولیسو تښتیدلي او لا هم په پاکستان کې ژوند کوي د خپل وضعیت په اړه اندېښمن دي. یوې بې سرپرسته ښځې او مدني فعالې چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل
هر شی بده استلو له خطر سره مخ یو، نه خوراک او نه پوشاک ته چلرو در په دره یو وسوانه خزله چلرو کوچنیانو ماشومان سره په سره کوم شپې ورځې تیرو فیلن حیران پات یو چې څوک مو کې مدني فعالان او پخوانی پوزیان هم و چې ټول افغانستان ته ریپورت کړل.
استلسوی کډوال او ها کسان چې له هم په پاکستان کې پاتې دی دا کوي چې د دوی د کور وسایل او پیسو حتی جامو په ګډون ټول اشتمنۍ لوټ سوي او پاکستانی پولیسو دوی ته اجازه نه ورکړي چې لزان سره یو سی. ل ارجنټینا پارک افغانستان ته استلسوی مدني فعال دیبا فرحمند ازادي رادیو ته وویل ټول هغه کسان چې په دې پارک نیول سوی و له 400 څخه زیاتې کورنۍ پکې شاملې وې چې افغانستان ته استل سوی دي. د سې شنبه په سهار وختي شاوخوا یوه بجه پاکستانی پولیسو د اسلام آباد په مرکزی برخه کې په ارجنټینا پارک عملیات پیل کړل او سلګونه افغان کډوالي ونیول. په ټولنیزو رسنیو کې خبرې سوي ویډیوګانې ښیي چې پولیس کډوالو سره د دوی د نیولو پر مهال له تاوتریخوالي ډک چلان کوي. ځینو کډوالو د دوی له نیول کېدو وروسته ازادي راډیو ته وویل چې شاوخوا 300 کورنۍ په یاد پارک کې اوسېدلې چې په خبره یې پولیسو دوی سخت وهلي او په ډیر بد حالت کې حاجي کم ته لیږدولي دي. یو شمېر افغان کډوالو کورنۍ 4 میاشتې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د ویزې د نشتوالي او د کورونو د مالکینو د اجازه نه ورکولو لامل له کورونو له ایستلو وروسته د اسلام آباد په جیشپک سیمه کې په ارجنټینا پارک پناه اخیستې وه او په سختو شرایطو کې خپل تر خیمو لاندې شپې ورځې تیرولې. پاکستان ظاهرا د طالبانو له حکومت سره د اړیکو له ترنګلېدو او د اکتوبر پر 18 د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ له سختو نښتو وروسته په هغه هیواد کې پر میشتو افغانانو فشارونه زیات کړي دي. په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری UNHCR په یو راپور کې ویلي وو چې په پاکستان کې د افغانانو د نیولو او جبري ایستلو پروسه چټکه شوې ده. د یادونې ده چې په 2021 کال کې د طالبانو د بیا واکمنېدو وروسته د ملکي او نظامي کارکوونکو مدني فعالانو د بشري حقونو مدافعینو هنرمندانو او خبريالانو په ګډون زیات شمېر افغانان چې د تیر جمهوري نظام سره کار کوي د امنیتي ګواښونو او نورو هیوادونو په ځانګړي توګه متحدو ایالاتو ته د کډوالۍ د کیسونو بهیر د بشپړولو لپاره پاکستان ته پناه وړې وه.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې مو د خبرونې په پای کې خوست بیا یو حالته د غنیو حاصلات زیات شوي او بزګران وایي چې چرته زمينه ورته برابر شي کولای شي چې په خوست کې دوی بوره هم تولید کړي. خوست ورزو د ته چې په پلازمینه کابل او شمیر ولایتونو کې د ودانیزو شرکتونو مسولان وایي چې پاکستان سره د لارو په بندیدو د سیمټو بای دوه برابر شوي. دوی شکایت کوي چې د دې عملی کارونو ستونزو سره مخامخ دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونی مسولان هم دا خبره تاییدوي خو وایي چې حل لار باندې کار شروع شوی او هڅه کوي چې د سیمټو بای کنټرول کړي. دا چې د ودانیزو چارو کاروباریان څه وایي او د سیمټو بای څو ته خطرې تفصیل به په دې راپور کې وورو.
پاکستان سره د افغانستان لارو بندیدو په افغانستان کې د ودانیزو شرکتونو کار لستونزو سره مخ کړی. د دې شرکتونو یو شمېر مسولینو ازادي راډیو ته وویل چې د سیمنټو بای په بازارونو کې په بیساري ډول پورته شوې دي. کابل کې د ودانیز شرکت مسول چې وینو غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور شي. جمعه د نومبر په 28 ازادي راډیو ته وویل
قیمتای سیمنټ در
د سیمنټو قیمتونه د کابل په بازارونو کې لوړ شوې دي. همدا دلیل د تورخم لارې بندیدل دي. وختونه زیاته ده مخکې به موږ ایرانی سیمنټ په قلعه حیدر کې له 350 افغانۍ په کم نرخ اخیستل، خو اوس 650 افغانۍ شوې دي. کوم سیمنټ چې له پاکستان راتلل له هغې سره هیڅ د پرتلې وړ نه دي.
په پروان کې د ودانیز شرکت مسول شیشه هم ورته خبره کوي.
دا په افغانستان کې تولیدات شته دي او ویرانو شرکتونه راوړل، ولې د خلکو تقاضا نه پوره کوي. نو زیات سیمنټ د پاکستان نه راتلل چې خلکو بدل په ساختماني چارو کې ګټه اخیستله. په دې ورځو کې سیمنټ بای نه چې مخکې و دغه نه جګ شوی دي.
په ننګرهار کې د سوداګرۍ او پنګونې خونه هم د خبره تاییدوي وایي سیمنټ په ځانګړي ډول په مرکزی، جنوبي او ختیځو ولایتونو کې ځکه ګران شوي چې اوس له ایران واردېږي او دې ولایتونو ته چې رارسېږي لګښت پرې ډېر راځي. د دغه خونې یو غړي ډاکټر مخلص احمد ازادي راډیو ته وویل
له پخوا سیمنټ چې دا تقریبا ورس کې 200-300 ترکونو په شاوخوا کې چې تقریبا په هر ترک کې 15 یا 100-100 شل بورې سیمنټ د پاکستان څخه افغانستان ته د تورخم لارې داخليدل. او اوس چې دا سمټ ایران څخه راځي چې هغه تقریبا یوازې ونه کې زر تنه سمټ د دوغارون د لارې اسلام قلعه ته داخليږي، نو بلا شک چې د بازار د ارزه او تقاضا د اصولو په اساس باندې ضرورتونو په اساس باندې دغه نقش د ډیره زیاته جګ شوې ده، خصوصا په مرکزی ولایتو کې، شرقي ولایتو کې، جنوبي ولایتو کې. فاصله د زیاتوالي او د ترانسپورت د کرایې په اساس باندې مدا قیمت ولېږي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونه بیا وایي سیمنټ د محل ایران پرته له تاجکستان هم ورکېږي. دغه شان ازبکستان او ترکمنستان سره هم تړونونه شوي او تمه ده چې بیرته ارزانه شي. د دغه خونې د مدیره پلاوی غړي خان جانل کوزی هم جمعه د نومبر د 28مه ازادي رادیو ته وویل
تقریبا یو وخت وسوه شپږنیم سو وسوه افغانۍ ته یو خلته رسیدلی و اوس بیرته یو څه راښکته شو او هغه د ایران نه خو هم څه مټ راوړل اوس لږ ډېر راوړو د تاجکستان نه هم راوړو 1280 د ورځې هلته راځي اوس نوي ازبکستان او ترکمنستان سره هم قراردادونه وشو نو یو څه نخې بیرته نورمال شوی دی اما تر اوسه پورې بیرته هغه خپل حالت ته نه دی راغلی زه امیدوار یم چې بیرته نورمال شي
خغل کوزه وای په افغانستان کې په ورځنی ډول 2300 ټونه سمنټ تولیدي داسې مهال چې تقریبا ورځنی مصرف یې اوس په دې هیواد کې شپږ تر 2000 ټونه دی نو موږ زیاته وی چې د افغانستان د اړتیا وړ شاوخوا 20% سمنټ له پاکستان څخه راتلل د یادونې ده چې پاکستان له افغانستان سره خپل ټوله لارې د اکتوبر په 11مه د ډیورنډ کرښې په اوږدو طالبانو سره تر نښتو وروسته تړلې دي په دې سره په افغانستان او هم پاکستان کې د درملو لومړنیو خوراکي توکو میوې سبزیو او رو هغه توکو به لوړی شوی د دوړو هیوادونو ترمن سوداګری زرا کړه ورکړه کې شامل وو
تاسو ازادي رادیو ته غوږ کې ازادي رادیو څلور وی ساته په انټرنیټ کې خبرونه لري د انټرنیټ آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام د خبری مجلې د پای شی بوته نګدې شوی او رسای راپور اخلو په خوست کې کروندګر وای چې ساکال په دی ولایت کې د غنیو کارخانه ته جوړ کړی او کچیر په داخل کې د بوري او ګړې تولیدي فابریکې جوړ شینو په دې ځای کې به د غنیو کارته پامدرنه ډیر شي دغه بزګران وای چې امکانات باید ورته برابر شي
په خوست کې کروندګر وای په دې ولایت کې د غنیو سګنیو کروندې نتیجه ښه معلوميږي او کچیر اړوند اداري د غنیو په ترویج کې له دوی ملاتړ وکړي همدارنګه پانګوال د بوري او غړي د تولیدي فابریکو پر جوړولو پانګونه وکړي دوی باور لري چې قرار قرار به خوست او هیواد د بوري او غړي د تولیداتو له اړخه ځان بسیاینې تر کچې ورسیږي دوه تنه کروندګرو مامور او روف چې په خپل ځمکې غنی کړلې مشال رادیو ته وویل
د دلته کارخانه جوړه شي موږ په خپل برا دلته جوړوای شو دا سل په سلو کې دا غنی ابوری ته آماده دي نو موږ به دینه خلاص چې یا پاکستان نه یا بل ځای نه یا ازبکستان نه یا تاجکستان نه موږ برارو موږ په خپل په کور دینه نه براول رو ها شاید موږ د نورو ولایتو ته هم ورکو
چې کله د بوري کارخانه غشي بیا هو هر سړی کوشش کوي چې دې حاصلات زیات کړي اول ځم چې یو جره منځه کپلی کوم چې کله زو پیګم چې دلته موږ ته یو څلور ستر چې غاټه لوستر چې نو دوا جره بای کوم درې کوم
کاروندګر زیاتوی اوس مهال د دوی د غنیو د کار ډیر هدف په خار کې پر خلکو د غنیو یا د غنیو د تازه او بو خرڅول دي خو کچیر کاروندګر پوه شي چې د دوی محصولاتو ته په ډیر اندازه اړتیا ده نو کرکې د تبې پام ډیر کی دوه تنه نورو کاروندګرو سناګل خوري او فضل رحمان چې هغه هم پر خپل زمکو غنی کړلی وایي
وړه وخه یک برا وخه یک پښوی هر شی عوام ته په تکلیف نه پښوی سہولت پي په صحیح ریټ په ملاويږي صفاس وترا
موږ وړو چې مقصد کنه دی جزونو تلس کې څه جوړه کی اندایا جوړه کی بل بد خالق مصروف آشي په دمنځکو کې نن سبو زمیدارون کنه چې کوم واخ کنه دا غنی دای تکانه پرزونه بای لوړی سی بالکل تکانه دای کنه بیا پیکر کی چوالا دا خو پروس خپل مو تاون وکړو کنه بالکل تبیا دای زړه نه خکوي چې دای کنه زمیداری ته مخه وکی
بلخوا د کرنی ریاست ځای مسؤلین وای په اوس وخت کې کاروندګر د نورو هیوادونو د کرنیزو محصولاتو څخه په الهام یا اوسنیو اړتیاو ته په کتو په خپل زمکو د هغو کرنیزو توکو کارته پام کوي چې ښه حاصل او بازار ولري دوی زیاتوی ساکل په دې ولایت کې یوازې په 30 هکتار زمکه غنی کړل شوی چې تمه ده تر 350 ټنه پورې محصولات ورڅخه ترلاسه شي د خوست د کرنی رئیس مولوی شیر محمد زبی وویل کچیر فابریکی جوړ شي د غنیو له محصولاتو لاس په لاس د ګوړې او پراتلونکي کې د بوري د تولید په برخه کې ورڅخه کار اخیستل کېدای شي
افغانان دې ته متوجه سوي دي چې هغه خپل د کښت طریقه بدله کړي او دې باندې غنی ډیر وکړي نو دا په سلو کې 90% د ګوړې احتمال شته چې کارخانه ته جوړ شي او هغه به نتیجه ورکړي او دا رقم په مرور د وخت سره په کم وخت کې به ان شاء الله د بری د پاره موږ دومره خام مواد ولرو دومره غنی چې هغه د بری په پریکا هم کامیاب کړي
یاد دیوی د افغانستان په څو ولایتونو لکه ننګرهار، لغمان، بغلان، کندوز، هلمند او خوست کې چې نسبتا ګرمه هوا او د اوبو یو څه ډېرې سرچینې لري، ګني په کې لږ یا ډېر کرل کیږي. خو د اصلاح شوي تخمونو او اوبو د دایمي سرچینو د کمښت او د پروسس د کافي فابریکو د لږوالي له کبله کار محدود دی او یوازې په ځینو ولایتونو کې ورڅخه په وړو کارخونو کې په کمه اندازه بوره تولیدیږي او ډېره برخه بوره افغانستان ته له ګاونډیو هیوادونو واردیږي.